واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شواش نایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو فاروانه خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه رپورټونه هم اوري هولمړی پامو کوي د سیمې او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې سات خبرونه اوري چینایي چارواکي وایي چې د بارني او چارو وزیر وانګ یی په دې هفته کې د طالبانو د لوړ رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغله ده د چین د بارني او چارو وزارت ویلي دي د قطر د بارني او چارو وزیر او د صدر اعظم د مرسیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سانی په برنه د چین د بارني او چارو وزیر وانګ یی د اکتوبر په 15مه په دوه ورځنی سفر قطر ته ورغله او هلته د سفر په لړ کې پرون د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال مولا عبدالغنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي او په سیاسي او اقتصادي اړیکو او مسایلو غږېدلې دي دا خبرې به نن هم ادامه ولري چین ویلي دي چې د اگست میاشتې رئیس په افغانستان کې لوی بدلون راغلی دی او اوس د دې هیواد خلک تاریخي فرصت لري چې د راتلونکي په حق لا خپلواک توګه پریکړه وکړي همداشان چین د افغانستان سره د $1.5 میلیون بشری مرستو ژمنه هم کړې ده د طالبانو نطاق محمد نعیم او ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر کې لیکلي دي چې د چین د خارجه وزیر سره په دې ملاقاتونو کې په دوارخیزو اړیکو او تجارتي مسلو خبرې شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام لومړی لوبه کې په ملک او د ملک نه د باندې افغانانو په دې بری ډیره خوښي څرګنده کړې ده د متحده عربی اماراتو د شارجی د کرکټ د لوبغاړو نه بهر سلګونه بهر میشتو افغانانو چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې لزانونو نه تاوکړي وو د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړنۍ بره ون منځل په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ډیرو خلکو دغه برین منځل او ویل دي خوخت چې د کرکټ ملي لوبډاله لري د افغانستان ګوښښوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټوټر کې د کرکټ د بری د مبارکۍ ترڅنګ لیکلی دی افغان لوبغاړو نن د یو ستر غمزپلی ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو زړونو کې نوی هلی وټو کولې چې دغه ملت ژوندې ده او هیڅو کې نشي يرغمل کوله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله او خاغلی امرالله صالح همداشان د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت مرستيال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دغه بری مبارکي ورکړې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلې او په ټوټر کې لیکلي دي چې افغان لوبډله د خپل وطن د سترو کړاوونو او ستونزو باوجود د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري لوبه کړې ده اروپایي اتحادیه وایي د طالبانو سره د دوی ارتباط د دغه ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري د دې اتحادیه ویاندې نبیل مصرالی د اقرب په دریمه ویلي دي چې د بشري مرستو د دوام او د افغانستان د اروپایانو او د خطر سره مخ افغانانو د ایستلو په خاطر له طالبانو سره ارتباط ټینګوي د اروپایي اتحادیه ویاندې په داسې حال کې د افغانستان سره د بشري مرستو په دوام ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سګنه جمع د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللې ده د خوراکي موادو نړیوال ادارې او د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو غړی اعلامیه کې وویل چې په دې جمه کې به نږدې 3 میلیونه افغانان د خوراکي موادو د سخت کموالي سره مخ شي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دی په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین پیخيږي هغه په ټوټر کې لیکلي دي چې ترجمه مخکې ارمنو خلکو ته د ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر کم دی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې د خلکو په لاسنیوي کې د دې سازمان سره همکاري وکړي د ملګرو ملتونو د راپورټونو او ارزیابیو په اساس د افغانستان سره باندې نیمای نفوس د لوګي سره مخ دی او د هر ورځې په تیریدو د غشمیر مخ په زیاتېدو دی مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو په افغانستان کې د مدني ټولنې په لسګونو خزه مبارزینو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما د دفتر سره نږدې د خپل حقوقو د دفاع لپاره مظاهره کړې ده. دغه خزو د کار او د زکړو د حقوقو شعارونه ورکول او په نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې په دې برخه کې چوپتیا اختیار کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې امریکا د سودان د پاوز اقدامات غندي. خاغلی بلینکن پرون په دې مناسبت اعلامیه کې د سودان د سرپرست صدر اعظم عبد الله حمدوق او نورو ملکی چارواکو د خوشحالۍ د غوښتنه کړې ده. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه پرون په ملک کې اضطراری حالت اعلان کړي او عبد الله حمدوق یې نیولې ده. د امریکا د دفاع د وزارت وایان جان کربی د سودان د وروستیو تحولاتو په حق لوویل دغه اعمال د سودان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو او د اساسي قانون خلاف اعمال دي او د جوبا د سولې تړون ته زیان رسوي. یو شمیر نور لویدیځو هیوادونو لکه برتانیې، فرانسې او اروپایي ټولنې هم په سودان کې وروستي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې پوځي کودتا غندلې ده. او د روټس خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې امریکایي او اروپایي مقاماتو د مخدره موادو، وسلو او د نورو غیر قانوني اموالو کاروباریانو باندې په ګډه چاپه اچولې ده او لختر لګه 150 کسې نیولې دي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د سرپرست ادارې د رئیس الوزرا د مرستیال او د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ ای په مشرۍ د پلاو ترمندو حق د افغانستان پر حالات خبرې شوې دي. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چین په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارتوي د تیر دوه ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ او د چین د بهرنی چارو د وزیر وانګ یی په مشرۍ د پلاو ترمنځ په دواړو اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ایزې همکارۍ، ډیپلوماتیک اړیکو او له افغانستان سره د چین په بشري مرستو خبرې روانې دي. د طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد دغه خبرو په اړه ویلي چې د چین د بهرنی چارو وزیر د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د بارزه چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره کتلی او په یو لړ مسلو یې ورسره خبرې کړې. خاغلی مجید ویلی چې ټول خو د اړیکو او همکارۍ د لپاره اړتیا ده لپاره د څو کمیټو په جوړولو هم موافقه کړې ده.
په کوس کې درې ګونی کمیټه به جوړیږي. یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبي تدریسي بریالي توګه ورسیږي. کومه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارو او یو لړ بلسره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځترازي او همکاري ته دوام کی او درېمو کمیټه به خاص اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین دی پروژو د عملی کولو امدار از د استخراجات په برخه کې چین د همکارو په اړه باندې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ورسیږي او د افغانستان سره همکاري وشي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې چین له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته په دغه هیواد کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د سیاسي چارو کارپوه کاظم بدرسن هکر وایي چې د تیر رژیم پر مهال هم افغانستان سره خیر کې لري او د اقتصادي پروژو په برخه کې پانګونې سره لیوالتیا لري.
چین په تیر حکومتونو کې هم غوښته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانستان کې د نیابتي جګړې په دې ځکه چې د غریبانو د نفوذ په اساس دوی مخه نیول کېده او دوی ته زمينه برابر ده. او سم څومره چې من خبر یو په افغانستان کې د پانګونې او د تجارت وجه ته توجه ورکوي. زه مطمئن یم چې چین به ډیر ژر د افغانستان حکومت موجوده حکومت هم په رسمیت وپیژني ځکه د دوی سره اړیکې به خو هم ښې وي.
بل کارپو احمد سیدی وی چې غواړي د افغانستان څخه د امریکا او ناتو ځواکونه د وټلو وروسته په افغانستان کې حضور ولري.
اصلي هدف دا دی چې چین غواړي چې په افغانستان کې نقش وولري، مخصوصا هغه ماده نغزیر میچ په افغانستان کې دی. چین په کې لیواله دا چې ژر تر ژر دې نګاتو اخلي. اما زه هرگز باور نه لرم چې امریکا، حتی هندستان، حتی روسیه، به خصوص امریکا پریدی چې چین د افغانستان د معدن استفاده وکړي. هر څومره چې چین په طالبانو باندې نږدې کیږي د امریکا قهر او غضب به زیات کیږي، نتایج به مطلوب نه لري. چین دا توان نه لري چې د امریکا نه ځای بدک کړي. کولای شي چې د افغانستان سره کومک وکړي، اما نه دومره چې امریکایان کول.
یو چینی شرکت په 2003 میلادي کال کې د افغانستان د تیر حکومت سره د لوګر د عینکو د میسو د کان د سلو تړون لاسلیک کړ. کړو خو د یو لړ عواملو لامل دغه کان څخه د میسو د ایسترو چارې پیل شوي او چې د شرکت د لاسلیک شوي ترون څخه د ناسرګندو عواملو لمخې پشا شو اوس د طالبانو اسلامي امارت کې لري چې دغه چینی شرکت سره د خبري وکي او دغه شرکت د عینکو د میسو د کان څخه د میسو ایسترو ته وهسي
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیره وي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د شدید بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداري ورکړي. په دې اړه نور جزئیات د سمیع الله جلال سین ناوړي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې باندې 22 میلیون افغانان به پر روان ژمي کې د خوړو له کموالي سره مخ شي. د طالبانو بیا واکمنیدل د مرستو رسول تک نه کړل او د اقلیم د بدلون له کبله رامنځته شوی وچکالۍ ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي.
په دې ژمي کې به میلیونونه افغانان مجبور شي چې د مهاجرت او لوګې ترمنځ یو انتخاب وکړي، مګر دا چې موږ وکړې شو ژغورن کې مرستې ډېرې کړو.
چارواکو د فرانسې خبری آژانس ویلی دا کړکې د مقیاس لپاره د یمن او یا هم جګړه د پلی سوریې د مشکلاتو په پرتله پراخ دی او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پرته د خوراکي خوندیتوب په لحاظ تر ټولو ناوړه حالت دی.
وضعیت ډیر خراب دی. په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د خوراکي توکو د امنیت څارلو او ارزولو رئیس حالت هیڅ وخت دومره خراب نه و. بنانځ فکر کوم په کار د چي تشخیص وکړو.
د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې سازمان د اعلامیې مخې په هر دوه افغانانو کې یو تن د خوراکي توکو د کمښت د کړکیچ په دریمه یا څلورمه مرحله کې دی او څلورمه مرحله د قحطۍ له مرحلې یوازې یو ګام شاته ده.
اوس مهال دا تشخیص شوی چې موږ په افغانستان کې 13.8 میلیونه کسان لرو چې د خوراکي توکو کموالی سره مخامخ دي او دا شمیر به په راتلونکو دوو میاشتو کې د ژمي په سخته موده کې 22.8 میلیونو کسانو ته لوړ شي. دا د نفوس د نمایي څخه ډیره برخه ده.
ملګري ملتونه په داسې حال کې د خوراکي توکو د کړکیچ خبره کوي چې په کابل کې یو شمیر پلورونکي وایي د خوراکي توکو کمښت او د قیمتونو لوړېدو ته پکتو اله مند چې نړۍ د افغانستان رسمیت پیژندلو ته پام وکړي.
امنیت خدای خو یوازنې شی چې موږ یې غواړو کار دی. افغانستان باید د نورو هیوادونو د خوانه په رسمیت پیژندل شي څو زمونږ خلک د هوساینې احساس وکړي او له دې ټولو بدبختیو او ننګونو خلاص شي. څومره نور باید خلک وزوري غواړو په سوله ایزه چاپیریال کې ژوند وکړو. د حکومت نه زمونږ هیله دا ده چې امنیت او کار راته مهیا کړي. خلک د کار او د خوړو د کموالي نه رنځيږي کړيږي او د توکو بیه ډیره لوړه شوې ده. دا د خلکو د بیوزلۍ علتونه دي.
طالبانو په پاکستان میاشت کې د افغانستان حکومت چې د امریکا ملاتړ یې درلود نسکور کړ او د چارو واګې واخیست. طالبان له ګڼو نړیوالو بندیزونو او د داعش له خونړۍ بریدونو سره مخ دي. له دې اقتصادي او امنیتي ګواښونو سربیره وچکالی د افغانستان د ولس ژوند لا پسې تریخ کړی دی.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د افغانستان د پخواني حکومت د عدلي او قضایي چارو پخواني څارنوالانه او قاضیانه وي د طالبانو د واکمنۍ د سرای واوریدل چې طالبان کور په کور ګرځي او هغه کسان نيسي چې د دولت لپاره وظیفه اجرا کوله. نو له همدې ویره خپل رسمي اسناد په کور کې وسوځول، ځانونه پټ کړل او وروسته له هواده ووتل.
دا څارنواله بی بی چمن افیزی نومیږي چې اوس د یونان په مرکز کې په یو موقتی اپارټمان کې اوسیږي.
زمونږ نور همکاران البته خځه چې د حکومت کارکونکو وي هغه سل په سلو خطر کې دي او زمونږ فامیلونه تر اوسه عمل تدي. یوازې زمات څلور کسیز فامیل وتلې، نور ټول پاتې دي. هغه واقعا په خطر کې دي او موږ ورته اندېښمن یو. دا سمه ده چې موږ دلته خوندي یو خو موږ په رواني لحاظ نارامه یو ځکه زمونږ همکاران او فامیلونه هلته په خطر کې دي.
د افغانستان خزو په تیرو دوله سیزو کې یعنی د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ چې د نن شپږ نوینه تر 2001 پورې و تراغه ورسته ډیر پرمختګونه او لاسراوړنې لري. دوی د نارینه او سره یو ځای پادلی مطبوعاتو او سیاست کې پوره ونډه لرله. خو د تیر اگست میاشت کې بیا وخت تر رسیدو وروسته طالبانو ژمنه کړې ده چې د ښځو حقونو ته به د هغوی په تفسیر د اسلامي قوانینو په رڼا کې درناوی کوي. ترڅنګ یې د پخوانی حکومت ټولو کارکوونکو ته عمومي بخنه اعلان شوې. مدني فعالان په دې اندېښمن دي چې د ښځو کار کول او نجونې له تعلیم منع شوي. د فریبا قریشي په نوم یوه قاضي چې د ډیرو خونړیو بریدونو اړوند قضیې څیړلې او مشري هم کوله وایي قاضیانو ته د طالبانو د خوانه داسې اخطارونه ورکول کېدل چې حتی په کورونو کې یې هم نه پرېږدي یا به محکمو ته ورپسې ورشي.
په تیرو 15 کلونو کې ټول قاضیان نارینه او ښځینه د طالبانو لخوا د مرګ د ګواښونو سره مخامخ وو. هر میاشت یا دوه میاشت کې موږ ته به د طالبانو لخوا داسې اخطارونه رسېدل چې موږ به ستاسو په کورونو حملې وکړو یا په محکمو بریدونه کوو. پخوا په محکمو حملې شوې وې او ډېر خلک پکې وژل شوي وو. ځینې نور وظیفې ته په لاره کې وژل شوي چې دوه ښځې هم پکې شامل وې او څو میاشتې مخکې ووژل شوې.
خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سهیل شاهین د خزینه قاضیانو او څارنوالانو د ایداوي را دي کړې دي او وی دوی په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخستلو لپاره دا ډول ایداوي کوي. په افغانستان کې تقریبا 500 خزینه څارنوالانو او 250 قاضیان رسمي ثبت دي چې د طالبانو تر واکمنیدو مخکې د خطر ډکې وظیفې اجرا کولې. قاضي قریشي وی چې کله پوښوه چې له کوره وتل نشي او ماشومان یې له تعلیم محروميږي مجبور شوه چې د افغانستان څخه ووزي. هغه اوس په اتن کې ده خو په دې هیله ده چې په هالند کې د خپل نور خپلوانو سره یوځای شي او هلته څه کار پیدا کړي. د یونان حکومت ویلي تر اوسه یې 318 افغانانو ته پناه ورکړې چې اکثریت یې د عدلي چارو مامورین دي او دوی د یکشن به پورز یعنی د اکتوبر په 14مه اتن ته رسیدلی دي او موقتی سرپناوی ورته ورکړل شوی دي. افغانستان چې اوس د لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی ډیر کم شمیر کې افغانان فکر کوي که وکړی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ. روبوټونه
ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. په کندز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د داعش د ډلې له ځانمرګو بریدونو وروسته اوس په کابل او د هیواد په نورو برخو کې هزارګان او شیعهګان په ډاډه زړه په خپلو جماعتونو کې لمونځونه نشي کولی ځکه ویریږي چې په دوی باندې به هم د داعش لخوا برید وشي. نور تفصیل په رپورټ کې.
آصف لالی نور د جمعې لمانځه ته نه ځي. په شیعهګانو باندې ورستوي بریدونه ورسته هغه وایي هر وخت چې له کوره بهر وځي خپل ژوند په خطر کې احساسوي.
از هر لحاظ مو ترس میخرم. حتی ما سړک کې میرم
مون په هر لحاظ ویریګو. حتی د سړک په سر ویریګم. هڅه کوم چې د اصلي سړکونو پر ځای د فرعي سړکونو او کوڅو لارې لاړ شم ځکه هر ځای چې سړک بند وي یا ګڼه ګوڼه زیاته شي مونږ ته د ځانمرګي بریدونو ویره پیدا کیږي ځکه زمونږ خلک واقعا د داعش بریدونو لګواخ لاندې دي.
خاغلی لالی چې په یو کلینیک ډاکټر دی وایي یو وروري چې لدنه کشرو د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش په برید کې ووژل شو. کڅه هم د افغانستان په تیر شل کلن جنگ کې په زرګونو ولسی خلک په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې وژل شوی دي. خو د داعش ډلې د افغانستان په شیعهګانو باندې د خپلو بریدونو تمرکز زیات کړی دی. د جمعې د لمانځه پر مهال په کندوز او کندهار کې دوی د بریدونو په نتیجه کې لسلو زیات خلک ووژل شول. د تیر حکومت پر مهال د هزاره اقالیت په غونډو خوانځیو او جماعتونو باندې د داعش په بریدونو کې په سلګونو خلک وژل شوی دي چې یو شمیر مړی د شهیدانو د هدیرې په نامه د کابل په یو خاص هدیرې کې خاورو ته سپارل شوی دي. حسین رحیمی وایي هر وخت چې جماعت تزي کلمه وایي ځکه نه پوهیږي چې بیرته به ژوندی راشي کمر. د هغه یو خور چې د 12م ټولګي زده کوونکی و د روان کال د می په میاشت کې د هغوی په خوانځي باندې په برید کې ووژل شو.
خوبی طبیعی است که
طبیعی خبره ده چې ویره موجوده ده. زه خپل اهم کورنۍ ویریګو کله چې مونږ د جماعت خواته زو خپل کلمه وایو ځکه کورته د راستنیدو امید نه وی.
طالبان ژمنه کړې چې د شیعهګانو د مسجدونو د امنیت لپاره به امنیتي تدابیر زیات کړي. د طالبانو لوري د کندهار لپاره امنیت قمندان مولوی عبدالغفار محمدی وایي د شیعهګانو د مسجدونو د ساتنې لپاره به خپل ځواکونه موظف کړي. تر دې دمه د دغو جماعتونو امنیت د هغو سیمه ییزو رضاکارانو لخوا نیول کېده چې د وسلې د ګرځولو خاصه اجازه یې لرله.
تاسو عملی عموما ټول وخت دایش وسلوال کی چې عام مسلمانان یا په مساجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانانو وژنه کوي کاملا دا پیښه به دوی ته راځي ده او دوی به کېدلی شي پر غاړه اخیستي نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دا د خلک ژر ژر ونیسو او د محکمې ته وسپارو د شریعت منګولو ته وسپارو کوشش مو ډېر روان کړی دی تر اوسه پورې داسې وو دغه مو څوک مو نه دی نیولی کوم هغه کامرې چې دي او د هغو سبچیزي هغه په جریان کې اچولی دي ملګرو ته هدایت سوی دی انشاءالله ژر تر ژره به ونیسو.
څه هم طالبانو د شیعاګانو جماعتونو د ساتنې ژمنه کړې خو یوازې په کابل کې د اهل تشیع د 400 جماعتونو شمیر ته په کتو سره د بشپړ امنیت نیول به یې ستونزمن کار وي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
رپورټونه تا د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکاو. په امریکا کې په میلیونونو خلک کوخه کې د کووډ 19 ناروغي ضد دریم واکسین چې بوستر شات یا تقویتی واکسین بلل کیږي واخلي. په عین وخت کې د واکسین په کولو یا نه کولو مختلف ناندري هم روان دي. په نیویارک ایالت کې خو مامورینو ته د $500 امتیاز بدل کې د واکسین سپارښتنه شوې. نور جزئیات په رپورت کې اوري.
په امریکا کې واویا سلنه خلکو د کووډ 19 لک تر لګه لومړی ډوز واکسین کړی دی خو اوس غواړي پوه شي چې تر دې وروسته څه وکړي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې یا CDC د تقریبا درې وړو واکسینونو جانسن ان جانسن، مډرنا او فایزر د لپاره دریم واکسین هم تایید کړی دی. CDC وایي د تقوی دریم واکسین د لپاره خلک کولی شي هر واکسین چې غواړي وکړي بیا به دریم واکسین ورته ورکړي شي ځکه دریم واکسین د ټولو سره تطابق کوي.
په دې کار خلک کولای شي چې هر واکسین غواړي تطبیق کړي او د تقوی واکسین د هغوی مسؤلیت زیاتوي.
دا ونې صحیح چارواکي به د فایزر په اړه خبري وکړي چې دا واکسین د 15 نه تر 18 کلنو ماشومانو لپاره هم خوندي او اغیزمن دی او غواړي د سپلان جوړ کړي چې ممکن د همدغه ماشومانو په ګډون یې د نومبر میاشتې په لومړۍ ورځو کې تطبیق پیل کړي. د دریم واکسین او د ماشومانو د احتمالي واکسین کېدلو خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په امریکا کې لا هم تر 22 سلنې کم لویانو تر اوسه د واکسین لومړی ډوز نه دی اخیستی او کاروباري ادارې په خپلو مامورینو د واکسین کولات میګني. د امریکن هوایي شرکت وایي د دوی ټول مامورین باید د نومبر میاشتې تر وروستۍ نیټې د واکسین سند ولري کنه منفق کړي. د نیویارک چارواکو د خار مامورینو ته د لومړني واکسین کولو په بدل کې د $500 امتیاز وړاندیز کړی دی خو وایي که د واکسین کولو ډډه وشي کېدلی شي بد عواقب ولري.
که څوک یې ونه کړي لکه څنګه چې مو د صحي څانګې نه واورېدل د تعلیم تر څنګ د نومبر په لومړۍ نیټه به داسې یو مکتوب ترلاسه کړئ چې درته ویل کېږي باید بې له معاشه په رخصتۍ ولاړ شئ خو موږ نه غواړو چې هیڅ چا سره داسې وشي. موږ غواړو چې خلک حتماً واکسین وکړي.
د نیویارک ښار د پولیسو اتحادي ویلي دا تصمیم چې واکسین باید حتمي شي دا شخصي پریکړه وه او د دې اقدام مقابل کې به قانوني مخالفت وشي تر څو فردي حقونه خوندي شي. د جبري واکسین موضوع ډیر ناندريزه شوې ده. اته 50% امریکایانو د له هارس ایکس په نامه باندې یو نظر سنجي کې ویلي چې دا امر د کووډ 19 ناروغي پر ضد ګټور دی خو 40% نور جبري واکسین ځانمن ګڼي. دغه مخالفت په بل برخه کې هم یو شان دی چې آیا جبري واکسین د اقتصاد ښه کېدو سبب کیږي کنه. یو 50% وایي دا تصمیم اغیزمن دی خو 50% وایي اقتصاد زیانمنوي. دا چې امریکا به پراتلونکو میاشتو کې د وبا مخنیوي څنګه کوي کېدلی شي تر ډیره سیاسي عقوبات سره مخامخ شي. د وبا تر څنګ امریکایان د اقتصادي وضعیت، مالی رکود او د اموالو د رسیدلو په بهیر هم اندېښمن دي. په وروستیو اونیو کې د جمهور رئیس جو بایدن د کړنو تایید 43% ټیټ کړی دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.6 FM 100.15.
درنو اوریدونکو د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې په داسې وخت کې ګډون کوي چې دوه میاشتې وړاندې په هیواد کې سیاسي واک د طالبانو لاسته ورغلی او د کرکټ مینوال هیوادوال تمه لري چې ملي ټیم به ورته د خوخی زیری ورکی. نورحال پر رپورٹ کې
په لږ وخت کې د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبغاړو د بریاو او لاسرانونو اټکل لدینه کیږي چې دوی د نړۍ په هغو اتو ټیمونو کې شامل دي چې د کرکټ شلوریز جام کې مستقیما لوبیږي. خو دوی دغه ویاړ په داسې حال کې ګټلی دی چې جنګ ځپلی هیواد د طالبانو د واک لاندې ژوند کوي او د کرکټ ځوان مینه والې په خاورو دوړو کې د کابل په چمن حضور کې کرکټ کوي او د خپل ټیم لپاره د بری هیله لري. په افغانستان واکمن طالبان د تفریح او ساتیرۍ د ځینو وسلو په اړه خپل ځانګړی دریځ لري خو کرکټ په دې کې شامل نه دی او د طالبانو غړي هم کرکټ سره پوره مینه او علاقه لري.
زه خو د ما خو له وړکیتوب نه کرکټ سره شوق ده خو خاص د اسلام او د قرآن په خاطر موږ جنګېدلو نو کرکټ ته پام نه اوس خو الحمدلله فتح وسوه او وطن کې صلح راغله او بس کرکټ سره ډېر شوق ده. موږ یو چکر راو باندې ته د کرکټ خو ورسو او د کرکټ سیل وکړو.
افغانستان د کرکټ سلوري نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي اسکاټلند سره لري او د کرکټ مینوال ورته وطن کې د بری په تمه ناشته دي.
پټین لپاره په اتفاق او اتحاد لوبيږي او ان شاء الله چې په اتفاق او اتحاد لوبيږي ان شاء الله ډېر مخکلا شي ځکه زموږ پلیران اکثر اوس لیگ پلیران دي غړ لیگونه کړی دي نو ان شاء الله تجربه ټول سره شته ده. ان شاء الله امید لرو چې سیمفانه پر خو ان شاء الله زی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سلوري نړیوال جام کې په بی ګروپ کې شامل دي او په دې کې به د سکاټلند سره لومړی لوب لري. باقي څلور لوبې د پاکستان، هند، نامیبیا او د نیوزیلند سره دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لاندېسته
چینایي چارواکي وایي چې د بارني چارو وزیر وانګ یی په دې هفته کې د طالبانو د لوړ رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغله ده او هلته یې د سفر په لړ کې پرون د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال مولا عبد الغنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي او په سیاسي او اقتصادي اړیکو او مسایلو غږیدلې دي. دا خبرې به نن هم ادامه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د کرکټ د نړیوال شلوریز جام لومړی لوبه کې په ملک او د ملک نه د باندې افغانانو په دې بری ډېر خوښي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ډېر خلکو دغه برین منځلې او ویلې دي خوښ دي چې د کرکټ ملي لوبډلې لګي. اروپایي اتحادیه وایي د طالبانو سره د دوی ارتباط د دغه ډلې د رسمیت پیژندلو معنی نه لري. د دې اتحادیه ویاندې نبیل مصرالی د اقرب دریم ویلې دي چې د بشری مرستو د دوام او د افغانستان د اروپایانو او د خطر سره مخ افغانانو د ایستلو په خاطر له طالبانو سره ارتباط ټینګوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دی په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو لوی بشري ناورین پیښیږي. هغه په ټویټر کې لیکلی دی چې تر ژمی مخکې ارمنو خلکو ته د ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر کم دی. په افغانستان کې د مدني ټولنې په لسګونو خزو مبارزینو نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یونما د دفتر سره نږدې د خپل حقوقو د دفاع لپاره مظاهره کړې ده. دغه خزو د کار او د ذکر د حقوقو شعارونه ورکول او په نړیوال ټولنې انتقاد وکړ چې په دې برخه کې چوپتیا اختیار کړې ده. د امریکا د باندنی چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې امریکا د سودان د پاوز اقدامات غندي. خاغلی بلینکن پرون په دې مناسبت اعلامیه کې د سودان د سرپرست صدر اعظم عبد الله حمدوک او نورو ملکی چارواکو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. او د روچس خبری آژانس راپورت ورکړی دی چې امریکایي او اروپایي مقاماتو د مخدره موادو، وسلو او د نورو غیر قانوني اموالو کاروباریانو باندې په ګډه چاپه اچولې ده او لږ تر لږه 150 کسې نیولې دي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماچ.